د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم او تاسو د مشال ریډیو د نه ست خبرونو په لړ کې په دې غړي کې هرکلی وایم. دا وخت څلور بجې دی او له څلور بجو څخه تر پنځو بجو په دې غړي کې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو. پاکستانی، افغان او امریکایي چارواکو له مذاکرات وروسته د یوې شریک کمیټې د جوړولو پریکړه کړې. په دې اړه درته رپورټ لرو او څېړنه هم پیلرو. همدارز روخانه مستقبل اونیس پروگرام هم درورو. خو اول شاهین بنیری څخه خبر نه ور.
د کراچۍ له هوایي ډګر څخه د پنجاب بولپور په لور الوتې جهاز د الوت څخه نیمه ګنټه وروسته بیرته د کراچۍ په هوایي ډګر کوز کړی شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې د پارلیمان سپیکرین علاوه څوک هم اهل نشي ګرځولی، او د اسامه بن لادن د کورنۍ څوارلس غړي له پاکستانه سعودي عرب ته استول شوي. د خبرونو تفصیل. د کراچۍ له نړیوال هوایي ډګر څخه د پنجاب صوبې بهاولپور په لور الوتې جهاز د الوت څخه نیمه ګنټه وروسته بیرته د کراچۍ په هوایي ډګر راکوز کړی شوی دی. د پی آی ترجمان سلطان احمد د مشال ریډیو خبریال ته ویلي چې جهاز د یو مسافر لخوا د تختونې له دړکې وروسته راکوز کړی شوی دی. د هغه په خبره جهاز د کراچۍ په هوایي ډګر ایمرجنسی لینډینګ کړی دی. د نوموړي په خبره جهاز کې ناست ټول خلک روغ رمټ دي. یعنی شهیدین وایي د الوتکې د ایمرجنسی لینډینګ وروسته ګڼ شمیر کې ایمبولنسونه او د اور وژنې ګاډي د الوتکې خوا ته رسیدلي. د دې ترڅنګ د کراچۍ هوایي ډګر امنیت لاپسې ټینګ کړی شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د پارلیمان د سپیکرین علاوه څوک هم نشي کولی چې هغه نه اهل وګرځي. پارلیمان ته په خپل وینا کې وزیر اعظم ګیلانی وویل چې کچري د قومي اسمبلی سپیکر وغواړي نو دوی ایوان پر خودو ته تیار دي. وزیر اعظم ګیلانی زیاته کړه، زه پارلیمان په دې خبره پوه کول غواړم چې تاسو نه علاوه څوک هم ما نه اهله کولی نشي. نن مې تاسو نه اهله کې لاړ بشم. زه دا پارلیمان واکمن جوړول غواړم. زه ولس منتخب کړی یم او دا 13 کروڑ ولس منتخب شوی کس د کور ته لاړ شي دا نشي کېدی. وزیر اعظم زیاته کړه، حکومتي آئین بحال کړی دی او ډېر احترام ورته لري. چارواکي وایي د اسامه درې کونډې او ماشومان په یوه الوتکه کې نن د جمعې په ورځ سهار وختي سعودي عربستان ته استول شوي دي. د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن تیر کال د مئی په 2 نیټه د امریکا ځانګړي ځواکونو لخوا په برید کې وژل شوی و. د دې وروسته پاکستان د اسامه کورنۍ غړي په اسلام آباد کې په یو کور کې نظربند کړي وو. د اسامه د کورنۍ وکیل عمر خلیل مشال ریډیو ته په دې حق لوویل،
ان کے 14 ممبرز ہیں ٹوٹل جن کو رپورٹ کیا گیا. تین اس بات
دو اسامہ بن لادن دا خاندان سوارلس کسان سعودی عرب تو لے گلی شو. دیکھیے دا اسامہ بن لادن درے کنڈے او یولس بچی او نوسی شامل ہو. دا پاکستانی وقت مطابق دشپے 2 بجے دا سعودی عرب ایئر لائن دا لارے دا اسامہ بن لادن دا خاندان دا کسان سعودی عرب تو لے گلی شو.
سیڑون کی وائی چی اوزل دا کورنے دا پاکستان سخوزی نو هغه تفصیلات څرګندولی شي چې څنګه د نړۍ تر ټولو مطلوب کس په پاکستان کې کلونه تیر کړل او د دوی د اوسېدو په وخت استخباراتي او سرکاري چارواکو ته ولې خبر ترلاسه نه شو. په پاکستان کې د امریکا سفارت د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې د 1 کال پوره کېدو په موقع خپلو کارکوونکو ته ویلي چې بازارونو او رستورانونو ته د تګ نه ډډه وکړي. داسې اندېښنې څرګندېږي چې اورپکې د اسامه د وژنې د کال په پوره کېدو بریدونه کولی شي. د امریکا سفارت په خپل ویبپاڼه یو هنګامي پیغام کې هغه امریکایانو ته چې په اسلام آباد کې میشتي په احتیاطي تدبیرونو د عمل کولو تجویز ورکړی دی. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ویلي دا خبرداري د مخصوصو دړکو وروسته خپور کړی شوی. خو د پاکستان د کورونو چارو مرستیال وزیر امتیاز صفدر وړایچ وایي دوی ته د داسې رقم کومو دړکو په اړه څه معلومات نه دي ترلاسه شوی. کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 3 کسان وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې د عوامي نېشنل ګوند 2 او د پیپلز ګوند 1 غړي شامل دي. د پیښې په اړه د عوامي نېشنل ګوند 1 غړي زمان چغرزه مشال ریډیو ته وایي،
زمونږ د مرکزی کونسل ممبر دی حاجی شیر افضل صاحب، هغه تقریبا 24-25 سال عمر دی. هغه کور څخه بهر نامعلوم خلک راغله په سکوټر باندې، هغې باندې فایرنګ وکړو.
پولیس چارواکي وایي د ښار د کړکېچ څخه ډکو سیمو کې د امنیتي سرتیرو لخوا د پلټنې عملیات دوام لري چې په ترڅ کې پولیسو 4 وسلوال نیولې دي. د امریکا د قومي استخباراتو یو لوړ پوړي چارواکي جیمز کلیپر ویلي د القاعده مشر اسامه بن لادن د خپلې وجنې په ورځو شپو کې په دې خبره ډېر فکرمند و چې د عرب نړۍ د پاسون له کبله القاعده یوازې شوې وه. د امریکا غږ سره په یو مرکه کې جیمز کلیپر ویلي په عرب نړۍ کې پاسون د القاعده په شان جهادي نه و بلکې بل رنګ امیدونه او ارمانونه لرل او اسامه په دې خبرو چې د دې سره به هغه نور هم یوازې شي. نوموړي زیاته کړه بې شکه چې د القاعده وجود کمزوري شوی دی ولې لا د منځه نه دی تللی او د ده په خیال دا مهمه ده چې په القاعده فشار قایم وساتل شي. په موجوده حال کې دا د خپل پخواني وجود یو سوری دی ځکه چې د اسامه په شکل کې د تنظیم مشرتابه او د هغه د لاندې مشران د منځه تللی دی. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک روسمن ویلي له پاکستان سره شریکي ګټې لري او د ټولو ستونزو د هواري لپاره به ورسره په شریکه کار کوي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د سیکرټر جلیل عباس جیلانی سره یوې شریکې خبري غونډې ته وینا کوله. په دې موقع د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر جلیل عباس جیلانی وویل چې له امریکا سره د شریکو ګټو احترام او د ولس پر خواهشاتو ولاړې اړیکې غواړي. ایسا پوایی په مشرقي افغانستان کې د ځمکني ماین په 14 کې درې سرتیري وژل شوې دي. د حساب لخوا جاری شوی بیان کې د وجل شوی سرتیرو پیژنګلوي لانه ده شوی. دغه وو د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی شاهین بونیری د تا خبرونه وړاندې کړو. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو تر څنګ دا ریپورتونه اوریدل شي. پاکستانی افغان او امریکایي چارواکو له مذاکرات وروسته د یوې شریکي کمیټې د جوړولو فیصله کړې.
داسې ډله به جوړولی شي چې پکې به درې وڼو ملکونو نمائندگان وي، څوک چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امن لړ کې همغږي کردار ترسره کوي.
خو څېړونکي وایي دا ناستې د طالبانو او پاکستانی پوځ له موجودیته بغیر ګټه نه لري.
زیادتر په دې شونو باندې اثر انداز هغه فوج دی او استخباراتي ادارې دي. هغه چې پکې شامل نه وي، هغه رضامندي پکې نه وي، نو دا مسئله به څنګه حل کیږي؟
او پاکستان د اسامه بن لادن کورنۍ له اسلام آباد څخه سعودي عرب ته واستوله.
د اسامه بن لادن د خاندان سوارلس کسان سعودي عرب ته ولېږل شو. دې کې د اسامه بن لادن درې کونډې او یولس بچي او نوسي شامل وو.
که تر اخره پورې را سره وې نو روښانه مستقبل اونیز پروګرام هم دروو د مشال ریډیو سره پاتې شو. اوریدونکو د پاکستان، افغانستان او امریکایي چارواکو په اسلام آباد کې غونډه وکړه چې پکې د امنیت او اړیکو د ښه کولو لپاره د درې وړو هیوادونو یوې ګډې کمیټې د جوړولو فیصله وشوه. ریاض موساخیل په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د پاکستان، افغانستان او امریکای د کور گروپ شپږم ادري اړخیزه غونډه اسلام آباد کې وشوه. غونډه کې د پاکستانی ډلې مشري خارجه سکتر جلیل عباس جیلانی، د افغانستان مشري نائب خارجه وزیر جاوید لودین او د امریکای له طرفه خصوصي استازي مارک گراسمن کوله. د مذاکرات وروسته خبری غونډه ته په خطاب کې درې وڼو مشرانو مذاکرات ډیر ګټور وګرځول. په دې موقع خارجه سکتر جلیل عباس جیلانی وې
موږ په یو ډیر اهم ګام سلا شوی یو چې یو داسې ډله به جوړول شي چې پکې به درې وڼو ملکونو نمائندگان وي، څوک چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امن لړ کې همغږي کردار ترسره کوي.
د پاکستان نه د افغانستان کډوالو د واپسې په اړه د افغانستان د نائب خارجه وزیر جاوید لودین وینا وه چې هغه د افغان کډوالو په سو کاله مېلمستیا د پاکستانی حکومت او اولس مننه کوي، خو لا په دې موقع د دوی د واپسې سنې شي ویلې. د افغانستان د امن عمل په اړه د وینا وه
باید چې موږ د ترهګرۍ مقابله په طاقت سره وکړو، چرته چې د طاقت ضرورت وي چې هغه جالې ختمې کړو د کوم ځای نه چې ترهګر راځي او د افغانستان او پاکستان د خلکو ژوند یې ګران کړی دی. خو بیا هم که کوم خلک ترهګري پرېږدي او د امن لار خپلوي، هغوی سره به مذاکرات کوو او دوی به په قومي بهیر کې راولو او باید چې هغوی ته د مذاکراتو دپاره محفوظه لار ورکړو چې دوی ځان محفوظه او پر اعتماده وګڼي.
امریکایی خصوصی استازی د افغانستان امن لړکې د پاکستان د کردار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د افغانستان امن نه یوازې د افغانستان بلکې پخپله د پاکستان او ټولې سیمې لپاره ضروری دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې مارک راسمین وې چې د نور کلا په نسبت اوس د پاکستان، افغانستان او امریکې ترمنځ اعتماد زیات شوی دی او امریکا چې د افغانستان امن لپاره هر ګام پورته کوي هغه به د افغان حکومت په اجازه او پاکستان په مشوره وي. د زیاتوي
د قطر مذاکراتو په اړه زه تاسو ته باور درکوم چې موږ کله هم د افغانستان امن او جوړجاړی عمل کې خپل فیصله په افغانستان یا افغان خلکو نه د منلي. موږ که څه کار هم کوو هغه کې به ټول ملګري اعتماد کې اخلو او زه وایم چې د دې ګام نه ټول ډلې خبر دي او دا د افغان حکومت په اجازه سره کیږي.
په دې موقع د افغانستان نائب خارجه وزیر په ډاګه کړه چې د امن او ترقۍ لپاره معاشي استحکام ډېر ضروری دی او پاکستان د لړکی د افغانستان مرسته کولی شي. باید چې دواړه هیوادونه د تجارت، توانایي، انفراستراکچر او پانګکاري د لار د معاشي استحکام لپاره هلې ځلې وکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د افغانستان، پاکستان او امریکایي چارواکو د درې اړخیزي غونډې په اړه مو واورېدل. تر دې وړاندې هم د درې وړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې شوې دي، خو د دې سربېره هم درې اړخیزي اړیکې له هیلو سره سم په ښه لوړ نه ځي. پوښتنه دا ده چې آیا دغه درې اړخیزو غونډو چوکاټ ګټه لري هم او کنه. عبدالحی کاکړ د دغه پوښتنې په بنسټ دا رپورټ برابر کړ.
د سلاله پوجي پوسټه د بردرسته د پاکستان او امریکا ترمنځ خرابو اړیکو پر سم لور د وړلو لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لیدنې زیاتې شوې دي. د اسلام آباد ریاړخیزه غونډه په دې لړ کې یو نوې هڅه بلل کېږي. که څه هم خبرې اترې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د ستونزو مهمه لار بلل کېږي او په دې لړ کې د درې واړو هیوادونو په کچه یو شمېر غونډې هم شوي، خو بیا هم تعلقات هغه څه ښه نه دي چې ورزخه همیش تمه کېږي. پوښتنه دا ده چې آیا د خبرو ترو دغه درې اړخیزه چوکاټ یوازینی حل دی او که څنګه؟ دا پوښتنه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان راته ځوابوي.
افغانستان مزاحمت دا جنگ کوي نو چې هغه په دې دغه کې شامل نه دی، نو که زه دلته ډېر خبره وکړم نو چې هغه باندې اثر رسوس هغه نه کېږي، هغه په دې کې شامل نه دی. داسې دلته چې کوم پاکستان کې دی نو دلته زیاتر په دې شونو باندې اثر انداز چې کوم دی، داسې پالیسو باندې هغه فوج دی او استخباراتي ادارې دي، هغه چې پکې شامل نه وي، هغه رضامندي پکې نه وي، نو دا مسله به څنګه حل کیږي؟
خو د افغانستان د پارلمان د بهرنی چارو د کمیسیون غړی نادرخان کټوازی بیا د خبرو لپاره د درې واړو هیوادونو درې اړخیزه چوکاټ د شخړې د حل یوازینی لار بوري. البته دای د درې اړخیزه تفاهم په مخ کې د ځینو خندونو ذکر کوي.
دا ناشې دی یوازې ناشې دی ناشې لپاره کوي او کوم هدف لپاره چې دی ناشې کوي په هغه کې صادق نه دي پاتې شوي. اوس خو دا واقعیتونه دي، موږ تاسو وینو چې دا وران کاری چې کومه کېږي له کومه ځایه کېږي، څوک یې کوي، څوک یې تمویلوي، دا یوه خبره ده. دلته د نړیوالو ځواکونو له خوا چې داسې یو عمل وشي چې هغه بېرته په سا باندې وطن به ول شي. د افغانستان په حکومت کې دننه هم دغسې کړی شته، اوس هغوی خپلې ګټې په دغه اوسني کړکېچن حالت کې ویني. هغه په دې پوهېږي چې که وضعیت سم شي زموږ دغه خپلې نامشروع ګټې چې دي دغه موږ یې لاس ورکوو. دا څو پښتونه دي چې دغه ټول سره یو ځای کېږي او د دې خنډ ګرځي چې دغه دې خبرې چټکۍ سره په مخ ولاړې شي.
بریګیډیر سعد محمد خان د افغانستان او امریکا ترمنځ کېدونکي ستراتیژیک تړون هغه څه بولي چې دا وخت اسلام آباد اندیشمن کړی دی.
افغانستان او امریکا به دا غواړي چې دا یو مشترکه ستراتیژیک مفاهمت چې کوم شوی دی هغه په عملي شکل کې دا شیکاګو کانفرنس ته مخکې راشي، هغه باندې دستخط وشي. پاکستان دا ته ډېر د شک په نظر باندې ګوري چې هغه ګوري چې دا خو د امریکني فوجونه چې کوم په دې منطقه کې یو مستقل موجودګي وی هغه د پاکستان لپاره اهدافو لپاره چې کوم دی نو هغه خطرناک ثابتې دي. شي
د پاکستان د سینټر د خارجه چارو د کمیټې مشر سلیم سیف الله هم د خبرو اترو دغه درې اړخیزه چوکاټ اغیزمن بولی، خو په دې خبره زور کوي چې باید افغانستان او پاکستان دوه اړخیزه تماسونه زیات کړي.
ناسته خو ضروری ده، افغانستان او پاکستان ته خو پکار ده چې میاشتې کې کم از کم یو ځل خپلو کې د ناسته کوي بایلیټرل. ضروری نه چې په کې یو درې ملک هم ناسي، بلې چې مسله ډېره پیچیده ده او هغې حل لپاره مستقل او مسلسل ملاقاتونه چې دی هغه ډېر ضروري دی. باقي امریکا هم یو پکې هغه دی یو سوپر طاقت دی او هغوی هم څه دلچسپي لري. زه خو وایم چې دا ملاقاتونه څه پکې نقصان نشته. دا هم سوچ لرل چې یاره دا یو ملاقات کې به مسلې حل شي دا سوچ هم صحیح نه دی.
دا کارپوهان وایي چې که چېرته درې واړه هېوادونه د شخړې حل غواړي نو بیا باید خپل ټول پټ هدفونه یو بل ته په ډاګه کړي چې دا شان د خبرو اترو د لارې یوې پرېکړندې نتیجې ته ورسي.
د عبدالحی کاکړ رپورټ مورو د اوریدونکو پاکستانی چارواکي وایي د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن کورنۍ یې له اسلام آباد څخه سعودي ته واستوله. د اسامه کورنۍ له تیرو یوولسو میاشتې راهیسې په اسلام آباد کې دیره وه. اسامه بن لادن یوولس میاشتې وړاندې په ایبټ آباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا ووژل شو. احمدالله پر رپورټ لري.
پاکستانی چارواکو د اسامه بن لادن کونډې او ماشومان په یو خصوصي الوتکه کې سعودي عربستان ته واستول. بیګا د شپې قریبا 2 بجې د اسلام آباد نړیوال هوایی ډګر نه د سعودي عرب یوې خصوصي الوتکې د لارې د اسامه بن لادن درې کونډې او یولس بچي او نوسی سعودي عرب ته ولېږل شو. پاکستان سرکاري ټي وي د داخله وزارت ترجمان په حواله وایي چې اسامه بن لادن درې کونډو او ماشومانو سزا پوره کېدو وروسته بیګا د شپې منی بس په ذریعه اسلام آباد هوایی ډګر ته په سخت سکیورټي کې ورسول شو چرته نه چې هغه سعودي عرب ته ولېګلې شو. ویان زیاتوی چې دا خلک د هغه په خوخه سعودي عرب ته لېګلې شوې دي. د اسامه بن لادن د خاندان وکیل عامر خلیل مشال ریډیو سره خبرو کې اویل
د
اسامه بن لادن د خاندان سوارلس کسان سعودي عرب ته ولېګلې شو. د کې د اسامه بن لادن درې کونډې او یوولس بچي او نوسی شامل وو. د پاکستانی وخت مطابق د شپې 2 بجې د سعودي عرب ایرلاین د لارې د اسامه بن لادن د خاندان دا کسان سعودي عرب ته ولېږلی شو. د عدالت لخوا اسامه بن لادن کونډو او لونو ته اورول شوې سزا په 11 اپریل پوره شوې وه. خو داخله وزارت لخوا کاغذي کاروایي کې 10 ورځې ولګېدې.
یاد دی وی چې تیر کال د مئی په 2 نیټه په ایبټ آباد کې د امریکای خصوصي فورسز په خپل یو خفیا اپریشن کې اسامه بن لادن وجلې وو. د پیښې وروسته د پاکستان سکیورټي چارواکو د اسامه درې کونډې او ماشومان گرفتار کړل. د پاکستان یو عدالت د اسامه درې کونډو او دوه لونو ته په پاکستان کې په غیر قانوني توګه داخلي او دلته رهائش اختیارولو د 15 ورځو د قید سزا اورولې وا. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته باندې د پاکستان سپریم کورټ ورته د توهینی عدالت له وجې سزا وروله. په دې اړه باندې سیاسي ګوندونه څه وایي دا به د سراج ظهیر پر رپورټ کې ورو.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ته د توهینی عدالت کیس کې د سپریم کورټ لخوا د سزا وروسته کيو خوا حکومتي ګوند وایي چې دوی سره د اپیل حق شته او وزیر اعظم به عدالت ته د دې فیصله خلاف اپیل کوي. نو بل پلو د مخالف ډلې مسلم لیگ نون چودري نثار علي خان قومي اسمبلی کې خپل بیان کې ویلي دي چې یوسف رضا گیلانی یو سزا یافته تن دی او هغه اوس چرته هم د اسمبلی غونډې ته نشي راتلی. دغه رنګ هم د یاد ډلې مشر نواز شریف ویلي دي چې وزیر اعظم لا د دې فیصله وروسته استعفا کول پکار وا.
بالکل اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ حق اور سچ پہ مبنی ہے.
بالکل پدی خبر باور لرو چې د سپریم کورټ فیصله په حق او رښتیا باندې اړه ده او د دینه پس د وزیر اعظم سره هیڅ جواز نشته چې هغه په دې چوکۍ ناستوي.
د دې پترس کې د وفاقي وزیر رحمان ملک وینا ده چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وړاندې هم وزیر اعظم وو او اوس به هم وي. د زیاته کړه چې دوی ته د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په حق لا د نواز شریف په بیان سخت افسوس دی. د اویل
مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں نے میاں نواز شریف کی سٹیٹمنٹ دیکھی.
ما ته ډیر افسوس وشو چې کله ما د نواز شریف بیان کتو چې وزیر اعظم لا استعفا ورکول پکار دی. زما سوال صرف د نواز شریف صاحب نه دی چې د اپیل حق هر چاته وي کوم چې د لس کال پس کړي وو او د په اپیل باندې باور نه وي نو بیا یې په خپل اپیل ولې کړي وو. نو اوس د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خلاف کومه یو فیصله راغلی ده نو هغه ته حق تر لاسه دی چې اپیل وکړي او تر څو چې اپیل نه وي اوریدل شوی دا کیس به روان وي.
د دې فیصلې وروسته به د پاکستان په سیاست ساغې پریوزي سیاسي او سیمایزو چارو تجزیه کار خادم حسین اویل چې دا ډیره د ستاینې وړ ګام دی چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل عدالت ته لاړ. خو د مخالف ډلې د بیانونو له وجې به جمهوریت ته د ودې په ځای زیان ورسي.
قانوني جبه کې ورته وایو چې دا منتخب انصاف دی. منتخب انصاف نه مطلب دا دی چې د انارو لاندې 8000 فیصلې کول دي یا 8000 کیسونه دي هغه 8000 کې یو کیس راوغستل شو تر څو پورې چې د سیاسي اخلاقیاتو تعلق دی کوم چې د اپوزیشن د غاړې ناراضي هغه ډېر خپلو کې سره دغه خبره یو پیراډاکس لري یو تضاد لري چې د پارلمان د ایسي کېدو باوجود هغې دا خبره کوي چې په منتخب وزیر اعظم یا منتخب حکومت یا منتخب پارلمان باندې کوم ګزارونه کېږي په خپله د هغې ایسه دي، خو د هغې باوجود د هغه ګزارونو سره مرسته کول زما خیال دی چې دا یو غیر سیاسي عمل دی، دا د سیاسي اخلاقیاتو.
د ذکر وړ ده چې نن د قومي اسمبلۍ غونډې نه د مسلم لیگ نوم ډلې غړو بایکاټ وکړو. په دې موقع وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خپل وینا کې وویل چې دې پارلمان ته جواب دی دی، او که د دې پارلمان سپیکر غواړي نو دې لرکولی شي، ولې نور څوک یې نشي لرکولی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، کراچی ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې درې کسان وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې د عوامي نېشنل ګوند دوه او د پیپلز ګوند یو غړی د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. ظفر کریمی پی رپورټ لري.
پولیس وایي د ښار لیارۍ په سیمه کې د زیارت په ورځ د نامعلومو وسلوالو په ډزو یو تن وژل شوی دی. د پیپلز ګوند چارواکي وایي وژل شوی تن ملک محمد خان نومېدو او نوموړی د یاد ګوند سیمه ییز مشر و. د ملک محمد خان تر وژل کېدو وروسته نن د جمعې په سهار پولیسو او رینجرو د لیارۍ پلی مارکیټ او چپل چوک په سیمه کې عملیات شروع کړي دي. د ډزو بله پیښه د ښار شیرینجنا کالونۍ په سیمه کې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه مخې ته راغلې ده، چې په ترڅ کې یې د امجد خان په نوم یو تن وژل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند د مغربي کراچۍ د اطلاعاتو سیکرټري زمان چغرزای وایي وژل شوی تن د دوی د ګوند غړی او د دوی د ګوند د مرکزي کمیټې د ممبر زوی و.
زمونږ د مرکزي کونسل ممبر دی حاجي شیر افضل صاحب، هغه زوی دی تقریبا 24-25 سال عمر دی. هغه کور څخه بهر ناست و، نامعلوم خلک راغلل په سکوټر باندې، هغې باندې فایرنګ وکړو.
د زمان چغرزی په خبره د دوی د ډلې د عصمت الله په نوم یو بل غړی هم د ښار په ګلشن اقبال سیمه کې وژل شوی دی. د هغه په خبره عصمت الله د کراچۍ په وفاقي اردو یونیورسټۍ کې د پښتونو صف د څانګې جنرل سیکرټري و. بلې خواته د سی ای ډي پولیس مشر فیاض خان خبري غونډې ته ویلي دي چې د ښار کورنګي انډسټریل سیمې څخه یې څلور هدفي وژونکي نیولي دي. د پولیس مشر فیاض خان په خبره نیول شوي کسان کاشف، شانی، فرقان او ارشد نومېږي، او د دوی سره پولیسو وسله هم نیولې ده. د نوموړي په خبره نیول شوو کسانو په هدفي وژنو کې د لاس لرلو او قلنګ اخیستنې په پیښو کې د ککړتیا اقرار کړی دی. فیاض خان د کومې سیاسي ډلې نوم وانخیستو، خو زیاته یې کړه چې نیول شوي څلور وړه ترهګر د یوې سیاسي ډلې غړي دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د روانې میاشتې د شروع راهسې یو ځل بیا هدفي وژنو او اخوډب پیښو زور نیولی دی، چې پکې د روانې یوې میاشتې په موده کې د سلو څخه زیات کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي ښار کې شروع شوي وژنې د سیاسي ژبنیو او فرقیزو تعصباتو زیږنده ګڼي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
اوریدونکو، تیر ورځ د برتانیې مرستندوی ادارې یو کی ایډ او د خیبر پختونخوا د پلاننګ او پرمختیا د محکمې په شریک همکارۍ د روان بجټ په اړه یو غونډه وشوه، او د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په روان بجټ کې به د صوبې د اوبو او قدرتي زیرمو څخه د کار اخیستو په اړه باندې منصوبه بندي کولی شي. غلام غوث پی رپورټ لري.
د برېټانوي مرستندوی ادارې یو کې ای ډی د صوبایي ریپانس پروګرام او د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ د محکمې په شریکه همکارۍ په پیښور کې د صوبې د روان بجټ لپاره د تیاری په اړه یو غونډه ترسره شوه، چې پکې د صوبایي محکمو چارواکو، د اقتصاد کارپوهانو، د مدني ټولنو نمایندګانو او په پرایویټ سیکټر کې د اقتصاد سره تړلي خلکو ګډون وکړو. د بجټ نه وړاندې د دې غونډې د موخې په اړه د پلاننګ اینډ ډیولپمنټ صوبایي سیکرټري سلیم خان مشال ریډیو ته وویل.
خدا چې کوم سیمینار روان دی تاسو ګوري لګی، د دې بنیادی مقصد دا چې موږ خلک راغون کړی دي. دغه د مختلف طبقو خلک دي، د سیول سوسایټي خلک دي، هغه خلک چې کوم د خلکو د تکلیفاتو د ضرورتونو نه خبر دي، هغه طبقه پکې ده. په دې کې پړه لکه خلک تعلیم شعبې سره وابسته خلک، دا هم یو فیډ بیک دی ډیر مزیدار. هغه یو پړه لکه طبقه ده، هغه سوچ کوي او ګوري د دنیا څه حالات دي او زمونږ د ملک څه حالات دي او زمونږ د ملک څنګه بهتري کیدی شي. په دې کې د پبلک سیکټر خلک هم دي، ایکسپرټس دي، پروفیشنل خلک دي، ټیکنیکل خلک هم پکې ناست دي.
او د دې غونډې مشر میلما سینیئر صوبایي وزیر رحیمداد خان وویل چې پر روان بجټ کې به د دې لپاره منصوبه بندي کولی شي چې د صوبې د اوبو وسایل او معدنیات په کار راوستلی شي.
مونږ یې چې کوم دی همیشه غټي پیسې زمونږ یې لکه هایډل باندې کوو، داسې ماربل دي او نور داسې زمونږ الله تعالی مونږ له تیل را کړی دي، مونږ له ګیس را کړی دی، ټول وسایل مونږ راولټو.
د خبريالانو په دې پوښتنه چې د سپریم کورټ لخوا د پاکستان وزیر اعظم ته د علامتي سزا فیصله به د هیواد په اقتصاد څه اغیز ولري او کنه، سینیئر صوبایي وزیر رحیم داد خان وویل
په دې فیصله باندې ډیر افسوس دی، په دې چې په دې باندې ملک ته ډیر خراب اثر په دې باندې پریوزي، په دې چې داسې ډیر مشکله باندې یو شی جوړ شو او هغه مخکې موږ بوتو او ټول پارټي چې کوم دې موږ ان بورډ اغستې وي او پاګه دغه باندې اوس به عجیبه غونته کې کیفیت پیدا کیږي. بار انویسټر چې کوم دي څوک راځي سرمایه کاری کوي، اب اریانی او چا چې کړي دا بار 25% کړي 50% کړي دا وی بم سوچ کوي نور هغه شی به چې کوم دی هغه سټاپ بشي یو ډېر ګیپ به منځ کې راشي.
دا چې د بجټ لپاره د مخکینه تیاری څومره مهم دی او پر روان بجټ کې به کومې خبرې په پام کې نیول شي، د دې پوښتنې په ځواب کې د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ صوبایي سیکرټری سلیم خان مشال ریډیو ته وویل
چې بجټ چونکې یو ډېر اهم دستاویز دی او د دې په نتیجه کې د خلکو د خدمت فیصله کیږي، نرخونه ریټونه تعین کیږي، د مستقبل یو لای عمل تیاریږي او د انویسټمنټ یو پلان دی. نو دی کال او پروس کال هم دغسې وه، خو دی کال کې په تور خاص زمونږ به کوشش دی چې مونږ هغه سیکټر چې کوم کې انویسټمنټ پکار دی او چې کوم ته انویسټمنټ وکړي نو څلور پنځه کاله د هغې جسټیشن پیریډ هغه داسې زل رزلټ نه درکوي دیته او څلور پنځه کاله پس د هغې رزلټ دا راشي چې تاسو نه انویسټمنټ کړی دی د هغې ډبل تا ته ریټرن شروع شي. د دې په نتیجه دا وشي که لس روپۍ خرچ کړې نو پنځه کاله پس به تا سره 500 روپۍ په لاس کې، نو ته باید د خیر خیګړې نور کارونه کولی شي.
د سینیئر صوبایي وزیر رحیم داد خان په وینا د 2010-11 په بجټ کې د خیبر پختونخوا د ان اف سی ایوارډ برخه د 3.4 اربع روپو نه 8.5 اربع روپو ته ورسول شوه، کوم چې د موجوده حکومت لویه کارنامه ده او دا به د صوبې په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو، د کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې په یوه رپورټ کې راغلی چې د امریکي یو اس ای ډی ادارې په پاکستان کې 2.6 بلین ډالر په دې وروستیو کې دوو کلونو کې خرڅ کړي، خو دا چې دا پیسې په کومه خوازی او کوم ځای کې لګیږي په دې اړه به مو انیسا جمل خبر کړي.
کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه کې لیکوال طه صدیقی د خیبر ایجنسې د یو سماجی کارکون خلیل افریدی په اړه لیکي چې په هغه په دې وروستیو کې د ترهګرو لخوا یو برید شوی وو او ترهګرو غوښتل چې دې په دې سیمه کې پرمختیایي کارونه پرېږدي ځکه چې د ده اداره به په غربي امداد چلیدله. خلیل افریدی د 13 کالو راسې په خیبر ایجنسۍ کې د ټولنې د ترقۍ لپاره کار کوي، اوس هم د یو ایس ایډ سره د اوبو په یو پروژه کې کار کوي. خو خلیل افریدی وایي دا ډېره خطرناکه خبره ده چې هغه په سیمه کې مقامي خلکو ته د خپل کار پاړه وایي. د دې هر څه پسې هغه خلکو ته وایي چې دا پروژې د پاکستان د حکومت دي. د لیکوال په خبره په خلکو کې چې کوم د امریکا پر ضد احساسات دي او د پاکستان په بهر ملکي کړنلارې کې چې کومې ستونزې دي، نو د هغې له وجې د امریکا په قبایلي سیمو کې د پرمختګ کارونه متاثره کیږي او هم د دې له وجې په دغه سیمو کې د سماجي کارکنانو ژوند په خطر کې دی. لیکوال وایي یو ایس ایډ په قبایلي سیمو کې نه بلکې په پېښور کې خپل دفتر لري او د دوی په وینا دغه کارکوونکو ته په فاټا کې د امنیت ډېرې ستونزې دي. د یو ایس ایډ یو ویان مهدی علی خان وایي دا د امریکایي حکومت غوښتنه ده چې دوی په خپلو مرستو نښې ولګوي، خو په قبایلي سیمو کې د خپلو کارکوونکو ژوند خطر سره نه مخامخ کولو لپاره دوی دا خلکو ته نه په ډاګه کوي. دغسې یو بل چارواکي وایي یو ایس ایډ په پاکستان کې هر کار په ښکاره او په صفه توګه کول غواړي او نه صرف دا چې خپلې پیسې په ښه کارونه ولګوي بلکې د امریکا په اړه د خلکو ښه سوچ هم جوړول غواړي. لیکوال وایي د پاکستان سیاسي مشرتابه هم دا تورونه لګوي چې پاکستان کې د امریکا پر ضد د احساساتو وجه نه صرف دا اوسنۍ غټې پیښې دي بلکې د پاکستان د کړنلارې جوړونکو کمزوري هم ده. د عوامي نېشنل ګوند خزینه غړي بشرا ګوهر خبرداري ورکوي د حافظ سعید ډله چې ترهګر تنظیم لشکر طیبه سره تړاو لري، نو د هغه په اړه هر څوک خبر دي چې هغه د چا په وینا د مذهب په نوم دلته سیاست وکړو او د امریکا پر ضد د خلکو جذبات یې راوپارول او دا به پاکستان نور هم کمزوري کړي. لیکوال وایي په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه، په لاهور کې د امریکا د استخباراتو ادارې غړي ریمن ډیوس لخوا د 2 عام وګړو وجنه سلالال چیک پوسټ پیښه چې له وجې ناټو ته د سامان سپلای هم بنده شوه، د دې پیښو له وجې دغه ناقانونه ګرځول شوي ډلو د خپل ځان لپاره مرستې پیدا کړې. د طه صدیقی په خبره یو ایس ایډ 2.6 بلین ډالر په دې وروستیو دوه کالونو کې په پاکستان کې خرچ کړي دي، خو په 2011 کال کې یو ایس ایډ په معیشت، توانایي، تعلیم او صحت اړخ ته ترجیح ورکوله. خو د پاکستان کارپوهان دا فکر لري امریکا د غټو داو باوجود هم په دې کې ناکامه راغلي چې د پاکستان د ولس سوچ بدل کړي.
له انیسا اجمل مو دا رپورٹ اورید او دونکو مشال ریډیو ته غوږی زم خبرونه په mashalradio.com هم اوریدل شي. څلورنیمه بجې شوې دي او تاسو ته مونږه مطبوعاتي کتنې هم دروربو د مشال ریډیو خبرونه په کتاب چرته mashalradio.com ته لاړ شي. ته هغه زنه تاسو په ژوندۍ بڼه هم اوریدل شي او همدار اساس کول شي چې هغه زکه په خوانی خبرونه چې کوم دی هغه هم ډاونلوډ کړي. راځي چې اوس ریاض مساخیل ته غوښ شو د پاکستان د نننې او رسپانډ ځینې اداري غټ کیتی وره.
نن کوم په پاکستانی ورسپانو نظر واچو نو تقریبا د هر ژبې ورسپانې په سرخه کې د وزیر اعظم د سزا خبر راغست دی. ورسپانې وایي چې وزیر اعظم ته په عدالت کې سزا وورول شو، خو یو څو سکند کې د عدالت وخت ختمېدو سره د یوسف رضا ګیلانی سزا هم پوره شو. هم د دې سره تړلې نور خبرونه هم ورسپانو راغست دي، لکه د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز لیکي چې د وزیر اعظم په سزا وکیلانو ګډاو کړه او شیرینی ویشله. بل طرف ته د پیپلز پارټي کارمندان په دې خفه دي. د انګریزي ژبې بل ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د وزیر اعظم د سزا وروسته د حکومت او مخالف ډلې ترمنځ تناو پیدا شوې دی. دغه رنګ اکثر ورسپانو خپلې اداري هم په دغه موضوع لیکلي دي. د کې ایکسپریس ورسپانه وایي چې 13 ورځ د جسټس ناصرالملک په مشرۍ کې د سپریم کورټ یوې جرګې وزیر اعظم ته د عدالت د سپکاوي په جرم کې سزا وروله او هم په هغه وخت وزیر اعظم سزا ختمه هم شو. اداري وایي چې د دې پریکړې وروسته د سیاسي کارمندانو او قانوني کارپوهانو ترمنځ یو نوی بحث پیل شوې دی. د بازي سیاسي غړو خیال دی چې باید وزیر اعظم استعفا ورکړي، ځکه چې هغه اوس د عدالت لخوا مجرم زورې شوې دي. دغه رنګ د پیپلز ګوند مرستیال او پلویان وای چې هغوی به د دې فیصلې خلاف اپیل کوي او دا فیصله د انصاف تقاضی نه پوره کوي. اداري زیاتوي چې هر څوک پاکستان کې د 13 سلورو کالو راسي جمهوریت را روان دي، خو له دې دوران سیاسي استحکام په نظر ناراضي او بیا په 13 د پیپلز ګوند او عدلیه ترمنځ په هره خبره تاوتری خوارخ کاری. په داسې حالاتو کې د پیپلز ګوند لخوا د عدالتي فیصلې نه سرغړونه کول به دا بحران لا نور زیات کړي. خو خبرداوي چې څنګه وزیر اعظم وړاندې ویلی وو چې که هغه سزا شو نو کورته وزي، باید چې اوس د سزا کېدو وروسته په چپ خوله استعفا ورکړي. دغه رنګ مشرق ورسپانه هم خپل ادارې کې د دغه کیس ټول قانوني او آئینی اړخونه راغست دي، خو وایي چې که حکومت د فیصلې خلاف تاسو قسمه اپیل اراده لري نو باید چې په لارو کوسو او سړکونو احتجاجونه او جلسې جلوسونه پرېږدي او خپل ټوله پاملرنه په اپیل ورکړي. ادارې وایي چې د سره یو بل یره دا هم دا چې که حکومت د اپیل لار خپل کړه نو د سره به هم د دوانو ترمنځ یو بل سنگر خلاص شي او د عدالتي فیصلې رستو پیپلز ګوند هسه هم یوازې شوې دي او د اتحادی جماعتونو لخوا هغه جوش او جذبه په نظر نه راځي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې پیپلز ګوند مفاهمتي لار خپل کړي. ورسپانه جنگ هم خپل ادارې کې وایي چې د عدالتي فیصلې نه رستو هر څه پډاګه شوې دي. د جمهوریت خلکو او حکومتونو کار د اولس لپاره اسانه او خوشاله لټول وي، نه چې داسې اقدامات وکړي شي چې ورسره اولس د کشمکش او شکونو ښکار شي. باید چې د عدالتي فیصلې رستو اوس وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل چوکۍ نه لاس پسر شي، د سره به یو طرف ته ملک د سیاسي بحران نه بچ شي او بل طرف ته به د راتلونکي د پاره دا یو مثال هم پاتې شي، ځکه چې ژوندي قومونه د خپلو غلطونو زده کړه کوي او مخ په وړاندې ځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې په حالاتو د نړۍ مطبوعاتو څل کړي د بوسوارو برتنوي ورځپاڼې ټایمز په خپلې مقاله کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا د پاکستان د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د مجرم ګڼلو په دې تناظر کې د راولاړو شوو حالاتو ته کتنه کړې. بل پلو په نیویارک کې میشته د خبرلانو د خوندي ساتلو د ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د اسیا لپاره ډایرکټر باب ډیټس یو مقاله لیکلې چې پکې ویلې دي چې مو د وړاندې د افغانستان په روزګان ولایت کې د وژل شوي افغان خبریال احمد امید د وژنې په اړه نوي تفصیلات مخې ته راغلي. د دې دوړو مقالو غټ کې له مجید بابر څخه ورو
برتانوی ورسپانه ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې پرون کله د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د عدالت د سپکاوي د جرم لپاره د دغه ستر عدالت د قاضیانو لخوا سزاوار شو او د عدالت د ودانۍ نه وتو، نو د پیپلز ګوند کارکوونکو پرې د ګلاب پاڼې وشیندلې. ورسپانه لیکي چې دا پرونی فیصله په داسې حال کې رامنځته شوه چې د تیرو دریو میاشتو نه د منتخب سیاستدانانو او د عدالت د هغو قاضیانو ترمنځ پر یو جنګ روان و چې په شاهي د دغه هیواد پوځ ولاړ و، او د دې مقدمې په وخت یو داسې داسي صورت حال هم پیدا شوی وو چې په یو داسې هیواد کې چرته چې د 1947 کال د آزادۍ نه پس پوز درې ځله په اقتدار کې پاتې شوی دی. د دغه هیواد د جمهوریت مستقبل یې د ګواښونو سره مخ کړی وو. ورځپاڼه زیاتوي چې څکه هم د عدالت د سپکاوي د تور زیات نه زیاته سزا شپږ میاشتې قید دی او د خپلې څوکۍ نه ګوښه کېدی هم شي. خو بیا هم وزیر اعظم ګیلانی د دې مقدمې پر مهال د عدالت لخوا اچولی شوي فشار ته ټیټ نه شو. ورځپاڼه لیکي چې د سیاسي څېړونکو په نظر د عدالت لخوا هم د دې فیصلې تمه کېده، خو وایي چې اوس د دې فیصلې عملي کولو د دواړو خواوو باور په دغو لګولی دی او اوس ټول پام دې ته دی چې څومره ضربه وزیر اعظم ګیلانی د خپلې څوکۍ نه لرې کېږي او واکمن پیپلز ګوند او د هغوی مخالفین به دغه فیصله د خپلو ګټو لپاره څنګه کاروي. ورځپاڼه لیکي چې څکه هم عدالت ګیلانی ته د قید سزا ورنه کړه، خو داسې نه ښکاري چې موجوده حکومت به د راتلونکو انتخاباتو پورې وپایي. بلخوا په نیویارک کې میشته د خبریالانو د خوندي ساتلو د ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ د ایشیا لپاره ډایرکټر باب ډیډز یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان د اورزګان په ترین کوټ کې میشت د بی بی سی او پژواک خبري ایجنس لپاره کارکوونکي خبریال احمد امید خپلواک هغه وخت د دغه ولایت د سرکاري ټلویزیون او ریډیو په ودانۍ کې وو کله چې هم دغه ودانۍ سره نږدې د دغه ولایت د والی په ودانۍ وسلوالو طالبانو برید وکړو. هغه وخت دا واضح نه و چې خپلواک چا وژلو، آیا د طالبانو ویشته وو او که د ناټو او نړیوالو ځواکونو د طالبانو ترمنځ په شوو ډزو کې لګېدلی وو. باب لیکي چې بیا د تیر کال د ستمبر په میاشت کې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو لخوا په یو بیانیه کې هغوی د خپلواک د وژنې پړه پر غاړه واخیسته او وی ویل چې هغوی خپلواک نه پیژندلی چې دې ګوندې خبریال دی. ایساف ویلي وو چې په هغه د وسلوال یاغي شک راغلی وو او هغه وخت داسې ښکارېده چې ګوندې خپلواک په خپل واسکټ کې پټ بم باندې ګوتې وهي، نو ځکه یې وویشتو. باب لیکي خو خپلواک تش لاس وو، حتی چې د هغه مړي سره نږدې هم چرته وسله نه وه موندلی شوې. باب لیکي چې یو آسټرالوي خبریال ټام هیلند د سنډې ایج ورځپاڼې لپاره کار کوي. د روان کال د جنوري په میاشت کې د فریډم آف انفارمیشن اکټ له مخه د ایساف ځواکونو نه د خپلواک د مرګ په اړه تفصیلي راپور ترلاسه کړو، خو باب وایي چې دې راپور کې ډېر زیات رد و بدل شوی وو او تر دا مهال داسې ډېرې پوښتنې دي چې ځواب ته اړتیا لري. باب لیکي لکه څنګه چې امریکا د پاکستان او افغانستان په اړه خپلې ستراتیژۍ ته ګوري، نو دغلته به په مځکه کارکوونکي خبریالان هم ځان رسوي او باید امریکا په دې لړ کې خپلو ځواکونو ته روزنه ورکړي چې څنګه به دوی د ځایي خبریالانو سره رویه ساتي او باید د زیاتو ګټو په خاطر داسې ضابطه اخلاق ولیکل شي او د خبریالانو نړیوالې ټولنې ته ولیږل شي او چرته چې هم پوځي عملیات کېږي، نو باید په دغه اصولو هم ورسره یو شان عمل کېږي. دا خبره هم ډېره مهمه ده چې دغه ضابطه اخلاق ډېر واضح وي او دواړه غاړې پرې خبر وي. باب ډیډز د دغه مقالې په پای کې لیکي کچري دغه اصول او ضابطه اخلاق کاروي او پوسټ پرې هم پووي، نو نن به احمد امید خپلواک ژوندی وو.
اوریدونکو تاسو له مجید بابر څخه نړیوال مطبوعات اوریدل. د افغانستان حکومت د هیواد ملایانو ته خبرداری ورکړی چې د تشدد زیاتولو او د حکومت ضد تبلیغات دی پریدي. په دې لړ کې حکومت ملایانو ته درې موقع ورکوي چې په خپل رویه کې بدلون راولي کنه نو له سختو پایلو سره به مخامخ شي. ریټرز خبري ایجنسی په دې اړه یو رپورټ خپور کړ چې احمد شاه زمي تاسو ته ژباړه دروړي.
په افغانستان کې زیاتره خلک د جمعې د لمانځه ادا کولو لپاره د جمعتونو مخه کوي. په دغه ورځ د ملایانو نصیحت او خطبې په دغه هیواد کې په جګړه کې ښکیل د دواړو خواوو لپاره اغیزمنې ګرځي. یو خواته وسوال طالبان غواړي چې د دې لارې ملاتړ ترلاسه کړي او بلې خواته بیا افغان او ناټو ځواکونه هڅه کوي چې د وسلوالو د پیغام مخنیوی وکړي. د افغانستان د حج او مذهبي چارو د وزارت لخوا د جاري سوي فرمان مخه په جماعتونو کې د ملایانو لخوا د نړیوالو ځواکونو ضد او د وسلوالو په حق کې د پیغامونو مخه نیول ده، ځکه چې په دې هیواد کې د حکومت په پرتله د جماعتونو د ملایانو پر رای خلک زیات باور کوي. په کابل کې یو امام مولوي محمد اصغر وایي کچیر موږ خلک د سولې خواته وهڅوو نو دوی مني، او کچیر موږ دوی هر کار کول ته وهڅو نو هغه هم دوی منی، ځکه چې دوی خبر دي چې هر هغه څه چې موږ وایو هغه د قران او اسلام سره سمون خوري. په افغانستان کې دا وخت 1,600 جماعتونه دي چې یوازې 6,000 رېجستر دي او د حکومت لخوا وظیفه ورکول کیږي. نور جماعتونه د مولس لخوا جوړ شوی او گاونډیان د جماعت امام ته پیسې ورکوي. په کلیوالو سیمو کې چیرې چې وسلوال طالبان زیات فعال دي هلته د جمعې په لمانځه کې د یاغیتوب په حق کې ویناوي کیږي. د وزارت لخوا د جماعتونو او مذهبي مقاماتو مشر عبدالمالک زیایی رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي کله چې زموږ لخوا یو ټاکل شوی مولا د فرمان سرغړونه وکړي نو موږ یې له دندې لرې کوو، او که چیرې هغه زموږ لخوا په رسمي توګه نه وي ټاکل شوی نو موږ د امنیت او انصاف محکمو ته د ده په ضد راپور لیږو. افغان حکومت د هغو ملایانو لپاره په درې پړاو کې کړنلاره ټاکلې چې د آئین په ضد او د تشدد په حق کې تبلیغات کوي. په لومړي پړاو کې به یو پلاوی د دغه ملا سره ویني او خبرې ورسره کوي. په دوهم پړاو کې به یو ټینګ اخطار ورکول کیږي او په دریم پړاو کې به هغه ملا له دندې شړل کیږي چې د حکومت لخوا ټاکل شوی وي، او که په ولسي جماعت کې وي نو بیا امکان شته چې په بند محکوم شي. خو په دې لړ کې پر افغان حکومت زیات شکونه کیږي چې څرنګه به دوی دغه کار عملی کړای سي، په ځانګړې توګه په هغه لیرو پرتو سیمو کې چیرې چې د حکومت واک کمزوري دي. د کابل پرته د نور ولایتونو خلک وایي چې دوی څو میاشتې وړاندې ملایانو ته د فرمان جاری کولو وروسته هم څه ډول بدلون نه دی لیدلی. د هرات 45 کلن استوګن حاجی خوشدل چې له ایراني پولیس سره نږدې اوسېږي وایي ملایان په افغانستان کې د بهرني ځواکونو په ضد غږیږي. دوی د حکومت او طالبانو د سرغړونو او پر نور بیلابیلو موضوعاتو هم خبرې کوي او خلک دوی په غور سره اوري. د افغان حکومت لخوا د دې فرمان په اړه د هرات ولایت د علماو د شورا غړي غلام فاروق وایي زه یو سیاستدان نه یم چې خلک د حکومت په ضد او د بل سیاسي ګوند په حق کې راو پاروم، خو که د اسلام په ضد هر څه کیږي زه به خپل ژغ پورته کوم.
احمد شاه اعظمی مو اورید اوریدونکو وسم تاسو روښانه مستقبل پروګرام دراورو د تاسو منور شاه جوړی او د مشال ریډیو اوریدونکو د غړې په اخیره کې تاسو د اسحاق خان نوې سندره اوریدل شئ.
د دنیا هر هیواد او په خاص توګه پرمختللي هیوادونه غواړي چې د نورو هیوادونو سره ښه تعلقات او همکاري ولري. د لړ کې زیاتره هیوادونه د سیاسي او سفارتي تعلقاتو ترڅنګ د ژوند د بیلابیلو شوبو خلک خپل وطن ته غواړي چې پکې تر ټولو مهم د نوي کول د زده کړو پروګرامونه وي. په نړۍ کې د تعلیم په حواله تر ټولو لوی پروګرامونه او وظیفې امریکا ورکوي. دا راز یورپي هیوادونه، استرالیا، جاپان او روس هم بهرني طالب مانو تا د تعلیم موقع ورکوي. د روښانه مستقبل په پروګرام کې مو نن په روس کې د تعلیم په اړه خبرو. په ماسکو کې مو د پښتنو طالب علمانو د یو مشر جنت ګل زازی سره خبرې کړې. نوموړی د غاخونو طب یعنی په ډینټل میډیکل کې اعلی تعلیم کوي. د خپل یونیورسيټي په حق لوي
د هر څه وړاندې په مسکو ښار کې د خلکو د دوسرې پوهنتون د محصلینو په استازیتوب زماني کې احترامات منئ. ممکن چې ستاسو د مسکو د یونیورسټي په هکله اوریدلي، په مسکو کې خو ډېرې یونیورسټیانې دي، خو بیا هم یوه یونیورسټي چې فرینشپ یونیورسټي آف رشیا په نامه، یعنې د خلکو د دوستۍ پوهنتون په نامه یادیږي. دلته تقریبا داسې فکر وکړه چې د 145 مملکتونو محصلین په زده کړو باندې بوخت دي، چې د هغې ډلې څخه زمونږ افغان محصلین چې دلته دي دا هم دلته تقریبا 350 او نر زمونږ د کلي پښتونخوا ځوانان هم دلته یو څه تعداد شته.
جنت ګل وای په روسي ژبه کې وظیفې ته بورس وای او د پښتنو لپاره د بورسونه شته، خو ځینې مشکلات له وجې ترې ډېر کم ځوانان ګټه پورته کوي او زیاتره یې بې خبره پاتې شي.
دوی د بورسونه لپاره د یو سیستم لري چې دوی اکثره د بعضې مملکتونو سره لکه هغوی سره کوم اګریمنټ کوي. دوی محصلین راغواړي په بجټ باندې چې راتلونکي کلونه چې هر څومره خپلې زده کړې درته کوي هغه باید په بجټ باندې ترسره کړي. خو ولې بدبختانه او بدبختانه اوس دغه موضوع یو رقم په بل رقم اوښتي. هغه کسان چې نن سبا په لوړو چوکیو باندې دي، که هغه څه په کوزه پښتونخوا او بره پښتونخواو کې دي، هغه لږ وده پاتې شوي د دې شیانونه. ځکه هغه کسان چې تقریبا زوروا کې ورته وایم دوی خپل کسان په هر معنا چې وي د هایر ایجوکیشن په حساب د لوړو زده کړو نه معرفي کوي چې هغه دلته هغه لوړ امتیازات هم ترلاسه کوي. ولې بعضې ډېر ځوانان د دې څخه بې برخې دي.
په دې پوښتنه چې د ماسکو په تعلیمي ادارو کې د وظیفو نه علاوه په خپل خرچه هم داخله کېدلی شي، نوموړی وایي
ولې نه، دلته دا پروګرامونه هم شته. زمونږ یونیورسټي چې کوم دی دلته خو ډېر یونیورسټان دي، کوم یونیورسټي کې چې زه یم د دې په هکله معلومات درکوم، زمونږ رودین www.rodin.ru www.rudin.ru زمونږ ویب سایټ دی او دلته ډېر ستر یونیورسټي دی. خلک کولی شي چې خپل معلومات په پوره تفصیل سره د دې څخه واخلي. دوی تقریبا سپتمبر کې محصلین سټوډنټس قبلوي او هغه کسان د دې خپل رول ان ریګولیشن د خپل قوانین ټول دلته وضع شوي دي چې مثلا د میډیکل دپاره څومره فیس دی او انجینیرینګ دپاره او د نور دپاره کومه فیسونه دي.
جنت ګل وای انټرنیټي پتا روډن ټکه آر یو یعنی آر یو ڈی این .org/russian/ru باندې چې ورشي دا پاڼه په روسي ژبه ده خو پکې د بیلابیلو ژبو خوخي هم ورکړې شوې ده په ماسکو کې تعلیمي اخراجاتو ته په کتو سره نو موړې وای په وطن کې پښتانه زیاتره په بې مقصد کارونو پیسې خرج کوي خو تعلیم ته ډېر اهمیت نه ورکوي
زه فکر کوم چې نه عبدالله کوم زیاته نه دی ځکه چې ډېرې ځوانان چې په دې پښتونخوا یعنې په دواړو واړو کې چې موږ لیدلي دي نو یعنې یقینا درته وایم چې زموږ مشران دومره دلچسپي نه لري یعنې هغوی ډېرې داسې خپلې پیسې بې ځایه مصرفوي په غټو بنګلو په غټو بې ځایه مصرفونو باندې یعنې که چېرته خپل اولاد تعلیم ته توجه ونه کړو نو لکه څنګه چې اوس ستونزو سره مخ یو یعنې د دې نه څو چنده به مخ وو هر کله جنګونه او مشکلات دغه شیان دي دغه ستونزې انشاءالله حل کېږي ځکه تقریبا داسې فکر وکړئ چې د میډیکل سټوډنټس دلته په انګلیش میډیم باندې همشته او رشیا میډیم باندې همشته او فرق دا دی چې تاسو ته معلومه ده چې په رشیا کې تقریبا د انګلیش نسبت نورو ځینو ته د سلیکټ شان کمزورې دی او دوی اکثره مطلب دا دی چې دی باندې د انګلیش میډیم په چیم لګي زیات دي نسبت دې ته چې په رشیا کې
جنت ګلوای روسی جبه په یو کال کې زده کیږي چې بیا په روسی جبه کې تعلیم باندې لا نور کم خرچ راځي نو موړې وای نوې تعلیمي کال د سپتمبر په میاشت کې شروع کیږي او د مئی د میاشتې نه پکې خلک درخواستونه جمع کوي چې د انټرنیټ د لارې په اسانه هر تن د هر ځای نه جمع کولای شي جنت ګل نوې کلتوای
زه ټول هیوادوالو باندې چې څو پښتانور لري د دې دورند دی خو د لري خو شدي دا ټول په خانه شي هر ځای کې دي زور تم شروع نو نن دغه حالات چې په نړۍ کې راغلي دي چې په پښتون قوم د دشهادګر د تورنیس ماری به شوی راځي چې دینه څنګه ځانو با سودا زمين فریضه ده زمين د مشرانو دا فریضه ده چې په خپل اولادونو په خپل بچانو باندې چې څومره کولای شي د دې زمينه د ته برابر کی چې هغه باید تعلیم کی نو زما هیله ده چې په هر معنا باندې چې وي په هر معنا باندې د قران عظیم شان د دې مبارک آیاتونو د احترام په خاطر د پیغمبر علی السلام خوري وینا او په خاطر موږ کولای شو چې څنګه د خپل بچان خپل ځان له نور سره سیال کو زما په ان باندې یوازینې لار ده چې موږ د علم لار به خپل کو او کچیر ته خدای مکم دا شاته پاتیو نو لږه څنګه مشکل سره چې گریوان یو نو نسل چې کوم را روان دی دوی هم موږ باندې د حق لري چې دوی ته خوشبختي ورکو خدای مکه کپد غستونځي کې پاتیو چې د علم لري پاتیو خپل خیان دي مکتبونه ته نه لګو ځوانان مکتبونه ته نه لګو او نو د شي فرهنګ او کلچر لري پاتې شو دغه زمونږ لپاره ډېر ستړي ستونزې وي نو زه ټول نه هله کوم چې په هر معنا چې نړۍ سره قضیان سیالول غواړي هغه یوازینی او یوازینی طریقه دا چې باید تعلیم تر سره کو
جنت ګل زازای د ولسی دوستۍ په نامه د ماسکو په یونیورسيټي کې د غاخونو د ډاکټرۍ آلاز دکړې کوي او د غلطه د پښتنو ځوانانو د اتحادیه مشر دی د روس سرخار ماسکو کې د تعلیمي امکاناتو په حق لا معلومات ترکو د غلطه مو یو پښتون ځوان اسد الله نوري سره خبرې کړې نو موړي د سفارتي مطالعې په سانګه کې د اعلی تعلیم لپاره وظیفه ترلاسه کړې دا چې د شوبې ته څنګه ورغلې نو موړي په دې اړه وایي
یو خو زما مینه او علاقه هم دغه چې باید د سوریشته انتخاب کوم چې از ما د خوښي وي خو زما ډېری وخت د مرسانوي سره او په میډیا کې تیر شوی په هیواد کې هم پر اسنه کې کار کاوه نو بیت په نظر کې نیول سره ځنته د میډینروت نیټ نشینی په برخه کې زکت کومه چې را ډیپلوماسي ده په دې برخه کې زکت کومه او زه په بودجه راغلی ما د دولت له خوا نه په بورس کې
بورس چې په روسي ژبه کې وظیفه ته وای په کې یو طالب علم تر کومه هدا مالی مرسته تر لاسه کولای شي نو موړې په دې حق لوي
دغه خو دوا سیستم دی یو دا د کنټراکټ دی یو هم بودجټ دی هر خلک چې په بودجټ راځي هغه هر ذکری په ماسکو کې وړیا دي هغه کوم راتک چې دوی دی هغه لمړنۍ کوم لګښت چې په دوی باندې راځي هغه ورکی نو دوی ذکری وړیا دي دوی په بودجټ باندې راغلي یعنی د دولت د پیسو له خوا نه دي د درس وايي او بل کنټراکټ هغه څو هر خلک راځي په دې چې وایي هم د سړي په خپل شخصي پیسو باندې او زما سیستم خپل د دې چې په 5 کال زده کړې نن تکوم او 5 کالو کې زما یوازې درس ته وړیا دی یا هغه د کوټې د ژوند کول ظاهره ته وړیا دی چې کوم ځای کې ژوند کوم نور ټول سره خوراک هر څه چې هغه په خپل شخصي پیسو باندې تکوم
اسد الله نوري خپل یونیورسيټي کې د تدریسي نظام په اړه داسې ویل
د تاسو سیستم دی که څوک وخت راغلی وي هغه دوه سیمستر وایي او که څوک لږ نه وخت راغلی وي هغه درې سیمستر وایي چې زه هم په اندغه درې سمسترو کې یم، نو زه به درې سمستره دومره یو کال نو تقریبا دیارلس میاشتې څوارلس میاشتې ژبه وایو، روسي ژبه. بیا له هغه نه وروسته بیا چې کله دلته هغه ورته وایي نقدګتدي تلمن فاکولتیت، یعنی د ژبو هغه لومړنی پټفک چې ورته وایي د ژبې زده کړه ده یو کال. له هغه نه وروسته بیا لومړی سنف ته داخلي، یعنی لومړی کلاس هغه پیلوي.
اسد الله نوری وای ماسکو کې د تعلیم معیار خه اعلی ده او چې سو خواري وکړي نو روسی جواب 15 پک میاشتو کې زده کول شي. دلته د طالب علمانو لپاره کوم ستونزې امکان لري چې یو تن یې د داخلي وړاندې په پام کې ونیسي؟ په دې حق لانو مولای وای
هغه کوم درسي سیستم چې دوی دلته ورته برابر کړی هغه ډیر ښه دی، او د محصلینو د ژوند لپاره هم ښه دی، هغه هم ستونزه نشته. خو یو ستونزه چې دلته محصلینو ته مخ شوې ده هغه په بلاکونو کې، ځینې بلاکونه دي چې په ځینو کوټو کې څلور کسه اوسېږي، هغوی د دغه ستونزې سره مخ دي چې ځای کم دی، او نور بله ستونزه دلته نه وینم. خو یوه ستونزه اقتصادي ستونزه دلته چې محصلین د اقتصادي ستونزو سره مخ کېږي، او هغه کسان که له کور له خوانه ورسره مرسته ونه شي یا هم د ځینو دوستانو له خوانه، هغوی په مسکو کې د ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. که چېرې دلته یو خو قیمتي ده، بل که څوک شناخت نه لري، که څوک ونه پېژني، بیا هم پردی هېواد ته مسافري کې بې پیسو والی سړی له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
اسد الله نوری د ماسکو په یونیورسيټي کې ډیپلوماټي، یعنی د سفارتکارۍ اعلی تعلیم ترلاسه کوي. وایي کسه هم دلته د تعلیم ترڅنګ کار کول ګران وي، خو ځینې کسان چې د خپل زده کړو نه وخت استلې شي نو لګ ډیر کار ورته ملاويږي. د مشال ریډیو خبرونو کې روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې نن تاسو ته ماسکو کې تعلیم او د ژوند په اړه معلومات ترکو. ډاکټر جمشید سمون چې په ماسکو کې میش دی او شخصي کاروبار کوي په پروګرام کې مو ملما کړي.
تر هر څه وړاندې تاسو د مشال ریډیو د روخانه مستقبل پروګرام لاره ټول اوریدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. زه د افغانستان د یوې غرنۍ سیمې چې کونړ ولایت نومېږي، زه د کونړ ولایت یم، په 1991 کال کې هلته زېږېدلی یم. ابتدایي اړومبني تعلیمات مې والته په خپله سیمه کې کړي دي، وروسته بیا کابل ته راغلی یم، په مختلفو ولایتو ته تللی یم، خو نهایتا په کابل کې د خوشحال بابا لیسې، بیا وروسته د رحمان بابا لیسې څخه فارغه شوی یم. بیا وروسته هلته یو امتحان دی، کانکور امتحان ورته وایي، د کانکور یوه ازموینه ده، دولتي ازموینه ده. د هغې د تېرېدو نه وروسته د کابل طبي انسټیټیوټ چې په هغه وخت کې طبي انسټیټیوټ په نامه یادېده، اوس د کابل طبي پوهنتون په نامه یادېږي، دته کامیاب شوی یم او هلته مې تعلیم کړی.
نوموړي نمو د پښتون ولس د ستونزو د حل په اړه وپوښتل.
زموږ یو شاعر ډېر ښه ویلي دي چې پښتون په تمه ده چې وحی بل رب راځي، یا کوم رسول د رب باقی دی چې هغه به راځي. نو متاسفانه دا زموږ د پښتنو معاشره داسې په دې فکر کې ده چې هر څه به دوی له بل څوک ورکوي. دا اوس داسې فکر لوېدلی دی زموږ ولس ته. نو در حال کې داسې نه ده، هر څه په محنت کېږي، هر څه به خپل ځان ته په خپله کوي.
په داسې حال کې چې زیاتره پښتانه د مالی مشکلاتو ترڅنګ د تعلیم ډیر سهولتونه هم نه لري، سړ ډول ځان او قام د بریا په لور بیولې شي. په دې پښتانه ډاکټر جمشید سمون وای
دا یو غلط فکر دی چې کېدای شي زموږ ځینو اوریدونکو زموږ د ولس ځینو ځوانانو ته دغه دغوی چې یاره ما ته دا فسیلیټي نشته، ما ته دا امکانات نشته، مور پلار راته یاره دومره پیسې نشته چې زه تعلیم وکړم. تاسې باور وکړئ چې موږ به ما خپله په پټي کې شوتل راشکولي دي، په بازار ته مې وړي دي، هغه مې بیا خرڅ کړي دي په 3 افغانۍ باندې. بیا په هغې باندې ما قلم کتابچه اخیستې دي. ما مور پلار ته نه دي ویلي چې یاره زما خو دغه څیزونه ضرورت دی او دا راته واخلئ. خو بیا هم شکر دی الحمدلله زه چا وروسته پاتې شوی نه یو. دا یو ډېره غلطه نظریه ده چې یاره هر څه به بل څوک چاته تیاری. اوس نن که سبا فکر وکړو د تېر مهالونو په نسبت اوس زموږ ځوان نسل دی لږ یو څه تیاره خور شوی دی، چې دا ډېر متاسفانه د خفګان خبره ده. پخوا به خلکو زحمتونه ډېر ویستل، مگر نتیجې به ډېرې ښې وي. زه په پوهنتون کې د کابل په میډیکل انسټیټیوټ کې شاګرد وم، مگر زه به ماښام لخوا تلم، لارۍ به مې کولې، لکه وړه شو سره شوه، نو په دې کې دا به بورې کور براتلی موږ د کولې تشولې د لارې په دینه به خرچه پیدا کوله.
نو موړې وای دا هسې خبره نه ده، بلکې په خپل هم د شاته پاتې سیمې او غریب کورنۍ نه پورته شوې ده.
پروگرام داسې راغلی دی چې د خپل ابتدایي تعلیماتو باره کې به قصه وکړم چې زموږ کورنۍ د سیمې تر ټولو غریبه کورنۍ وه. تاسې باور وکړئ چې زما پلار هېڅ یوه لویشت مکه هم نه درلوده، زه بل چا په ځمکه کې کار کوو او موږ اووه تنه ماشومان دغه یو پلار ته په غاړو. نو ده هم د ده په خدای غر کې رحمت کړي، د ده په حوصلې هم ابو سافرین وایم چې د ده د اوو اولادونو سره سره چې د ډوډۍ او د ژوند اسانتیاوې ورته ورته برابرولې. بیا هم زموږ د تعلیمونو مانې شوي نه دي، موږ په مغه وړکوالي کې په ښوونځي کې په مکتبو کې سکولونو کې داخل کړي وو. د دې سره سره چې موږ تر ټولو غریبان وو، د دې سره سره چې موږ د ټولنې د خپل قشر هغه وروستنی او پاتې قشر وو. مګر تاسې باور وکړئ چې په د لومړي صنف نه تر دولسم ټولګي پورې موږ یو ورور هم د خپل فرسټ پوزیشن نه رالوېدلي نه یو. حقیقت دی چې موږ هېڅکله هم د خپل کول نه، د خپل طبقې نه، د خپل همزولو نه وروسته پاتې شوي نه یو.
ډاکټر جمشید سمون وای د طب څانګه یې ډېره خوښه وه او پکې یې د هیواد خدمت کول ارمان وو، خو ملکی حالاتو د وطن نه په سفر کولو مجبور کړو. نوموړی وای دنیا په یو کلی بدله شوې او هر قام چې بل نسه اخلي د هغې په بدل کې به سور کوي. اوس دغه ورکړه راکړه کې د پښتنو څه حال دی؟
نو دغه پښتنه راولړیږي چې موږ به سور کوو، موږ خو به د ټولو خلکو کالي به اخلو، لکه افزار به اخلو، علم به اخلو. مګر دا پښتنه موږ ته پرته ده چې موږ به څه ورکوو. دغه موږ به څه ورکوو د پښتنې د ځواب دپاره یوازنی شی چې په کار دی هغه تعلیم دی، هغه ښوونځي ته تګ دی. ځکه چې زموږ خو ډېره خواره سیمه ده، زموږ خو غیر د غرونو نه بل څه نه لرو. یوازې یو شی چې خدای پاک زموږ په ولس باندې ډېر ښه پیرزو کړی دی، هغه زموږ د پښتانه ولس د بچو مغزه دي. هغه دغه پښتون قام به د خپلو مغزو نه به کار اخلي. که بل ملک ماته یو ټوکر راکړه، یو کالی جامع راکړه، یو بل سامان یې راکړه، نو زه به ده ته یو ایډیا ورکوم، زه به ده ته لوړ اخلاق ورکوم، زه به ده ته داسې نظریې ورکوم چې زما د نظریې په اساس به دوی مخته رواني. دا شی یوازې په تعلیم باندې کېږي.
ډاکټر جمشید سمون وایي پښتانه به ځان د نړۍ سره سیال کوي، نو هله به پرمختګ کوي. او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212 1212. او هم په دې ځای خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
شونده دی شکرین دی سبی خوشی، شونده دی شکرین دی سبی شکل باشت مرغلری ندی سبی شکل باشت مرغلری ندی سبی خوشی، شونده دی شکرین دی سبی مجھے شنگ دے شکر نبی صدی شکر عاشق مرغ لرے نبی صدی شکر عاشق مرغ لرے نبی صدی تسخیر پتوروستر گو قدس رونو تسخیر پتوروستر گو قدس رونو تسخیر پتور استر گو کدسرو نو سیا چشمی سیر گر ندی سدی سیا چشمی سیر گر ندی سدی شکل عاشق مرغ لری ندی سدی شکل عاشق مرغ لری ندی سدی خوشی شوند دے شکر ندی سدی خوشی شوند دے شکر ندی سدی شکل عاشق مرغ